احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د دې تفصیل درکو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د شانګهای د سرمشریزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له سفیر اعظم سره پر افغانستان غږېدلی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي. نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه و چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
نیوزیلند په پاکستان کې د کرکټ د لوبو لړۍ د امنیتي تهدیداتو له امله وځنډوله. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وایي
دغه دوره د یو سازش له مخې ځنډولې شوې.
تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا پوځ وایي چې نشتې درې اونۍ مخکې صحفن په کابل کې ملکیان وشلي. د شانګهای په سرمشریزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایې سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لاسخړې د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځیان پوره چمتووالی لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پروند د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لویې ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا را واضح کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
SCO کو پهل لیکر کاریه کرنا چاہیے.
د هند ګاونډ پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرې شي. د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دې دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. په روزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وټل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپي دی. د وټل شوی او ټپي د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولې دي. د ټپي شاول قومندان د کورنۍ نشتی غړي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دې اړه نه خبرې شي، خو په دې ولایت کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه د نعمت الله او شاولي په نوم په دوو پخوانیو قوماندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وژل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړې کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آنګ بای لولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرد کاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هالند د پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅ عمل تورنوي چې د هالند پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د هالند دفاع وزیر آنګ بایلولت ویلي دي چې دوی غوښتل خپل ماموریت پای ته ورسوي او هغه افغانان خوندي کړي چې په هالند تکیه کوي، خو دا چې اوس د دې موقعیت تر بحث لاندې راغلی نه غواړي د نورو خلکو د کار مخه ونیسي. تر دې یوه ورځ مخکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګرید ګاک استعفا کړې وه. په بریتانیا کې هم د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په دې خاطر عدلیې وزارت ته تبدیل شو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو د مودې پر مهال په رخصتیو یونان ته تللی و او د خلکو د رایستلو په تړاو هڅې یې تر سوال لاندې راغلې. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډېره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تریتم شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوقالعاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا په نوم د یوه خپلواک بنسټ لخوا ترسره شوې سروې شي چې اکثر روسان د پارلمان یا دوما له چلنده راضي نه دي. په نظر پوښتنو کې متحد روسیې ګوند ته د بې اعتنایي د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. روسي خبردار چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمنځ څلورمه یوه ورځنۍ یا 500 وره لوبه پرون په د بنګلاديش په سیل هټ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په ځواب کې ټول بنګلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوځېدل. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک
د افغانستان لس کلن څخه کم عمر لوبډلې د بنګلاديش لس کلن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوریز سیالۍ کې د 19 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنګلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر له 10مې تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړۍ یې سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي او FM 3.5. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی، خو تر څنګ یې ټینګار کړی دی چې وضع به څاري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18مې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویې ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکیانو د لاسرسي او په ټولو برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهومه ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویې ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي، خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ، خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږی فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحې او نور ډېر مهمې بشري مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ډلو په تراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګې پلاریو، او دا چې ملګري ملتونه په خپله د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
In Afghanistan will look like
د اگست له 15 راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یوناما د کار دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دیبرالا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونې چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې په غوسه اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې په کې د ښځو حقونه او ټول بشري حقونه خوندي شوي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د شانګهای سازمان د سرمشتیزی د پای په اعلامیه کې راغلی دی چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندۍ شي او په سیمه کې د امنیتي همکارۍ پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسیده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان د څارونکو غړیتوب ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره دې تماسونه پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلارې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پریښودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه نوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکي دي. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماښام د شانګای تر سرمشیزی وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د پردې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې د جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لوریو د په وینا موافقه وکړه. امام علی رحمان دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دې ته اندېښمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شموله نه دی. ښاغلی رحمان تمش کار کړه چې له طالبانو سره به په لنډ راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه ځړول شوې ده. طالبانو رسمن پرې تړاو څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو دې چلند ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه ځړول شوې ده. طالبانو چې تیره میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په خپله لومړۍ دوره کې هم د 1990 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وې او ښځې یې له کاره منع کړې وې. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وې. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمني کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوومه خپور کړ، د ښځو وزارت نه یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس تر څنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینې صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح مه کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل دپاره موږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده لپاره موږ وشو کولی په دې باندې ډېر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څرنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانکزي په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړې چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تللې او لکونه یې له 12 ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامی ګڼې نجونې او د ښځو فعالانې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو څخه یوه هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر درسره شریکو.
زه خپل ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمو چې زموږ اولادونه لار څخه ځي ته او اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې درسي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان دې راځي او انجنې تر راتلون کې رامي پوری وایي پتا ما پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
د کاناډا نېشنل پوسټ رسپانې د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایی مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یوه ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یوه میاشت کې په دې خوابدی دی چې د افغانستان حکومت وپرځېده. دی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم نو کتابچه ورکولې. د زیاتوی خوابدی پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کاري ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراوه او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختي ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سختدریزې ډلې عموما په ایدیالوژیو او ستراتیژیکو مسئلو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنګېدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خپرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او لدې کبله نوموړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وشي چې ژوندې دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنونکو ویلي چې اوس واک د ملا برادر په مشۍ د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشۍ د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګ ته پریښودل شوي چې د ایران له سپاهي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي همداراز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمه ده. سمدی د طالبانو پر ضد د یو لاریون پر مهال نیول شوی و. نور په دې راپور کې
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وایي مور یې د دغه نیول سوي زوی لپاره هر ورځ اوښکې تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې له هغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبان ورته ویلي چې ورور یې ښه دی او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موږ ونس وکړای چې هغه وګورو، یعنی د لیدو امکان نه و، خو له موږ سره ژمنه سوې چې هغه ښه دی او ژر به آزاد سي. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهېږم.
ګپ طالبان ایره دیگه نمیفهمم، ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سومالی میاستې په شپاړسمه په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. ښاغلی سمدی چې 21 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي و او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بېلابېلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په شپاړسمه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو وپاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو د رسنیو ځینو فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسي کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی او نوی حکومت راغلی معلومات لاسرسی څنګه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسؤول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو د هغوی له لارې خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسی محدود شوی زموږ هیله د طالبانو څخه دا ده چې دوی ټول اداراتو د مطبوعاتي مسؤولین وټاکي او د دغه مطبوعاتي مسؤولینو له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورون لمخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي له شلو زیات خبریالان د دغې ډلې لولوري نیول سوي وهل جبول او آن ګواښل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقونو او رسنیو د څار بنسټونو موندنې ښیي چې په هیواد کې د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته په شلو ولایتونو کې شاوخوا 1350 رسنۍ بندې سوي دي.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي؟ تر اتمې بجو وروسته په دې اړه ازادي راډیو بحث اوریدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې خپلې لوبې د امنیتي ګواښ له امله وڅنډولې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر دا یو سازش یا توطیه بولي. نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علي خان پورا پورک.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 19مه ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوې ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپله پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ زنډی دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې زنډولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسؤل ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي ادارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دي ورکړل شوي. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند وزیر اعظم سره خبرې کړې. خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړل شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دي شي. شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پرتلال لیدونکو لوبه وکړي خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. له دې وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف اگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولي. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ته وویل
حالات بہت ٹھیک تھے آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
یہ وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی ګواښونه لکه مزای راغلي. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا د ستمبر پہ یولسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتے لکوربا پاکستان لوب ڈلے سرا دری یو روزنی او پینزو شل اوریزا سیالی کی دی. لدی اڑاندی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی تتلی وا او بیا پہ کراچی کی د شیرٹن اٹل سخا بہر یو بم 14 کی یولس فرانسیسی انجینئرانو پہ گڈن ولس کسان اجلی شبی بو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا پہ دغه وخت د کراچی پہ شیرٹن ہوٹل کی وا او دغه پیخی لاملا بیا پہ کراچی کی د کرکٹ لوب وزنڈولی شوا. پاکستان کی نړیوال کرکٹ هغه وخت خودری دلی وو چې د مارچ پہ میاش کال 2009 کی پلاہور کی د سری لنکا کرکٹ پہ لوب ڈلا وسلوال برید شوی بو. لہغې رستو پاکستان تا نړیوال کرکٹ لوب ڈلو دراتلو لڑی ادری دلی وا. خو بیا اوس څو کال وړاندې د سری لنکا، بنگلہ دیش او نور نړیوال کرکٹ لوب ڈلو پاکستان ته راغلی وو او نړیوال کرکٹ سو هم بیرتا روان شوی وو.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې دي. مودی دا خبری پرون د شانګای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې. روزګان کې یو پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړي و ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم بنګله دېش ته ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسر مرستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي؟ د کومو قانوني اصول او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې کړنلاره او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، نشتې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ و سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اصلي څپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سعیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقات مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. سعیدی صاحب، که لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چتر نه پورې نافذ و نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابي دورې د مشروعیت مرجع چې په د هغې په نظر مرجع ده هغه معلوموي. طالبانو ته لازمه وه او لازمه ده چې همدا نن هم اعلان وکړي چې تېر قوانین هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغا کړي د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت منځ ته راشي.
مننه سیدی صاحب. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کومو قوانینو په اصول اجراءات کوي؟
د درې هفتو وروسته طالبانو په اول ځل خپله کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبان د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو اول کې وو، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولې وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولې وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لاد طالبانو د وړاندې نشته دی.
یعنی د کوم اصول په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د دیارلس او درې څلوېښتم کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی وو، په استثناء د هغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هود په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه ادارو پورې لوی څارنوالي تر عدلیه پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړې و. البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم د راپورونه خبره شوې و چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلي شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه دی او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات راپارولی شي. په دې چې که چېرته دی د چا نه پوښتنه کوي، محکمې ته مراجعه کوي، د تخلف بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم و اوس هم و چې نظام ړنګول نه دي په کار، سیستم ړنګول نه دي په کار، افراد او اشخاص به زی و راضي. اما اوس هم سری وخت دی که طالبان د اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي، دا به مشکلات پیدا کړي. زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاصو ته باید مراجعه وکړي. متاسفانه تر اوسه پورې نه دی کړی.
حقوق پوه عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې راسره ملګری شو. سعادت صاحب، د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري، طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي؟ یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
قوانین چې کله موږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري،
مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل دی. مثلا منګه مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصیحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده. هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی، که نه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور یې تر شا نه وي، بیا قانون نشته، یعنی حقوق نصایح نه دي. نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم دا حاکم و، د تېر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې دا موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د خپرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مځکې ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلي دي چې دا کورونه پرېږدي. دا خبره به یا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چاته مراجعه وکړي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکړي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسئله کې والی سره خبرې وکړي، قندار خپله والی لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراری شي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته. دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مشکل دی نه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې دا خبره حل کړي.
د کوم قانون له مخې؟
مدني قانون له مخې. د په دې برخه کې مونږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو. مونږ مدني قوانین هر یو شپېته 50 کاله تاریخي قدامت لري، چې هغه د شاه په وخت کې نافذ و، د طالبانو په وخت کې نافذ و.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دیسیشن بی پرز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شغل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي، خپل کارونه عادي ادامه ورکړي. لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غشتي دی ویډل، البته د ډیپلوماټانو د روټرز اژانس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه اختلافات هم شته په عین وخت کې، چې دغه اختلافات وی ساده سپ کچر تجر تجر دغه شان هوار نشي، فکر نه کوي چې یو مشروع سبب مشکلات نور هم زیات وي؟
د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ اوسېږي، کېدای شي د خلکو اراده اوسېږي، کېدای شي دین اوسېږي، کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو، او هغه درې اصله چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماتان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی پې ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، دغه نو ورسته بیا دوی دغه سفیر بعد نوې فرمان په اساس باندې د نوې کنونال مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي چې هغه نه شوي دا اوس منګه په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو دوی د مشروعیت د خلا سره هغوی مخامخ دي. دوی چا ته ګزارش ورکړي، چا نه هدایت واخلي، د کار سکوپ یې څومره دی، د یو سفیر چې څومره ساحه لري، د اختیاراتو دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي، هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودجه نه لري.
بهیر صاحب، که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي، دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
فکر کوم طالبان دوی د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد دوی د امریکایانو سره امضا کړی دی، او د امریکایانو هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2018 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایانو لري او امریکا د طالبانو لري. یو دغهونه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي، هغه وجه دا کېدای شي چې دنیاوال د طالبان نه واضح غوښتنې دي، بعضو ازادۍ په برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت په برخه کې غواړي. طالبان تر ډېره پورې بعضو ته ځواب ویلی دی، خو عملي اقدامات لا نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومېږي چې طالبان تر هغو پورې چې دنیاوال قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول
آزادی پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع موده ده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یوه ده. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو، او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاوده مسایل د آزادی پسپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر سره شریکو.
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
سیدی صاحب، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟ د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرته
لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لوی جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغه تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبي اوتوریتي چې په لوی جرګه کې باید وجود درلود په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبي اوتوریتي لمنځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوی دی او په یوشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایه یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې تعریف شوی دی. دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده.
سیدی صاحب، دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوشتمه پیړۍ کې یوازینی لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي، او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه، د دې مسلمان ملت نه باید ونه